ستړي مشهي د مشال ډیو خبرونه ته غواګي دا خبري غړې درته ز نجيب امیر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. ل خبرونو وروسته د راپورونو لړۍ درته پیلو. اول پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. دا خبرونو سرټکی د خیبر باړې سیاسي اتحاد د امن پاسون لپاره سر لسابانه د لاریونونو جلسو لړې پیلوي. د بلوچستان په شیرانی ضلع کې ټرافیکي حادثه کې 15 کسان مړه او شل ژوبل شوي دي او د صحت نړیوال ادارې په غزه کې د ګزړن ضد ساسکو کمپاین بریالی بللې. د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع د باړی سیاسي اتحاد وای سر لسبا یعنی اتوار ورځې د امن پاسون په نوم د احتجاجونو او لاریونونو لړۍ پیلوي. د باړی سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان افریدی پرون مشال لړۍ وویل چې دا لړۍ به د امنیت تر قائمېدو او پوځي عملیاتو درېدو پورې روانه وي. نوموړی وایي د سیاسي اتحاد غړي به کور په کور ګرځي او خلک به د احتجاجونو ته رابلي. له خیبره د قومي اسمبلۍ غړی اقبال افریدی وایي خلک امن غواړي نو باید د پاسون ملګرتیا وکړي.
وہ پا 15 تاریخ باندې چې کوم په بوڑا کې د امن د پوره کومه جلسه کیږي پدا کې مشران پدا کې ظالمی پدا کې استادان پدا کې سټوډنټون پدا ټول غا کوم چې پدا کې شرکت وکړي. دا ظلم او جبر او دا بربریا دا مزید نور په قبایلی علاقو کې قطعی موږ نه منو.
د خیبر ولسوالۍ چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د سیمې امنیت خراب شوی هلته هدفي بریدونه دوام لري. وسله وال په ښکاره ګرځي او له خلکو قلنګونه اخلي. بلخوا د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې ویلي چې د خیبر په تیرا او ځینو نورو سیمو کې د وسله والو خلاف عملیات کړي چې په کې یو شمېر مطلوب وسله وال وژلي هم دي. په خیبر پختونخوا کې له بارانونو سره په تړلو تازه پیښو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې بېګا د چارسدې په خټ کورونو کلي کې د تیز باران له وجې د یو کور چت را پرېوته چې په دې کې ساجد نومي یو تن د هغه مېرمن او درې بچي مړه شول. پی ډی ایم ای وایي دوهمه پیښه پرون په دیر کې رامنځته شوې چېرته چې آسماني تندر یو تن وژل دی. پی ډی ایم ای زیاتوي چې په خیبر پختونخوا کې د جولای له لومړۍ څخه تر دې دمه له بارانونو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې 101 کسان وژل شوي، 106 څلوېښت ژوبل دي او څه باندې 1100 ودانیو ته زیان رسېدلی. نن د بلوچستان د شیرانی ضلع په دانیسر سیمه کې د مسافرو یو بس واوړېد چې پکې لږ تر لږه 15 کسان مړه او شاوخوا شل نور ژوبل شول. د چارواکو په وینا دا بس له اسلام آباد څخه کوټې ته د ډیرا اسماعیل خان په نېشنل های وې روان و چې یوې کندې ته پرېوت. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د حادثې وجوهات به معلوموي او ټول ژوبل کسان د لیویزو او پولیسو په ګاډو کې ژوب هسپتال ته وړل شوي دي. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره وخت د قوانین نو نامل کېدو د سړکونو د خرابوالي او د ډرایورانو د بې احتیاطۍ له وجې رامنځته کیږي. د کوټې په کوچلاخ سیمه کې چاودنې دوه پولیس سرتېري وژلي او یو ژوبل کړی دی. د کوچلاخ تاڼې د چارواکو په وینا د پولیسو ګاډۍ د سړک غاړې په خښ شوي ماین ور برابر شوې او چاودنه شوې ده. دوی وایي پولیس ته معمول په ګشت روان ول. په وژلو شوو کې یو یې د پولیسو افسر خودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د بلوچستان صوبې په قلات ضلع کې د امنیتي سرتېرو پر ګاډۍ سړک غاړې بمبرید کې 8 سرتېري ژوبل شول. له هم د یادو پیښو ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د بلوچستان په مستون کې د لیوي سرتیرو مظاهره چانو ترمنځ په نخته کې د دوو لیوي سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوي او څلور ژوبل دي. د بلوچستان د لیویز مشر نصیب الله خان نن مشال ډیو ته ویل پرون ماښام د مستون په درینګړ سیمه کې ځینو کسانو له لیوي څخه د وطن خوشي کولو لپاره د احتجاج په توګه د کوټې نوشکي لوی سړک بند کړی و. د ده په خبره چې کله لیوي سرتیرو دغه لویې لارې د خلاصولو هڅه کوله نو د دواړو خواوو ترمنځ نښته رامنځته شوه. د مستون مرستیال کمشنر سمی آغا مشال لډیو ته ویلي دي چې په نښته کې دوه لوی سرتیري او یو مظاهره کوونکی وژل شوي او د ایس ایچ او ایاز محمد په ګډون څلور کسان ژوبل شوي دي. نوموړی وایي تر دې وروسته سرحدي عسکر د پیښې ځای ته ورسېدل او یاد سړک یې د ټرافیک پر وړاندې خلاص کړ. له پاکستان او ایران څخه په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې افغانستان ته د 355 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 29 کورنۍ، د کندهار د سپین بولډک له لارې 1، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 15 او د هرات د اسلام کلا له لارې 260 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي. د صحت نړیوال ادارې په جګړه ځپلې غزه کې د ګوزان یا پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین لومړی پړاو بریالی بلل دی. د صحت نړیوال ادارې ویلي چې په دې مهم کې له 15 لک او 6200 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي. د یادې ادارې مشر ټیډروس اډانوم ګبریسوس پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې دا په ټوله غزه تړنګه کې په سخت ورځني ژوند کې یوه ستره بریا ده. د ده په وینا د لاغې وروسته ده چې په غزه کې د دې ناروغۍ د خپرېدو ویره ښودل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د روانې جګړې له کبله د غزې د نږدې 2.5 میلیون آبادۍ زیاتره برخه د خپلو کورونو پر پرېښودلو او په تنګو او سخاو ځایونو کې پر پناه اخیستلو مجبوره دي. خبرونه پای به هم ستړي مشي. خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونې ځینې رپورټونه دادي. د خیبر باړې سیاسي اتحاد مشران وایي د امن لپاره د پاسونونو لړۍ پیلوي. یو ځای مشر هاشم خان وایي
د ټولو دا عهد کړی دی چې ټول پکې مروم مونږ به تر هغه پورې د امن د خبرې نه کینو چې تر کومه پورې ریاستي ادارو خپل ذمہواري سرته نه رسولي.
مولانا فضل الرحمن وایي د عدلي یا د نورو ادارو د مشرانو د کاري مودې غزول ناسم روایت دی. د کورمی سنیانو د مقدساتو مقدسو شخصیتونو د توهین خلاف احتجاج پیل کړی دی. د پاکستان د بشری حقونو کمیشن په کوټه کې د مذهب سپکاوي په تور د وژنې غندنه کړې ده. د پاکستان یو ستر دینی عالم قبل ایاز هم دا پیښه غندي.
شریعت ته دې اجازه نه ورکوي چې افراد قانون په خپل لاس کې والی د کفر فتوا دا عام خلکو ته اجازه نشته چې ولګي او مسلح اقدام لکه تصلا ورکول دا صرف ریاست استحقاق دی.
په بلوچستان صوبه کې 3 میلیونه ماشومان له ښوونځي د باندې دي. یو ځای خبریال سید علی شاه وایي د حکومت هڅې د پام وړ نه دي.
دا هسې اعداد او شمار دي. زما په فکر سره د اولس سره دوکه ده. سکوله څه د باندې کوچنیان دي، د هغو بېرته سکولو ته راوستلو ماته څه سیریس ګام نه معلومیږي.
ترانو ریدونکو سمونکا کل پراګه درسیږي. که تاسو موبایل سمارټ فون لرئ نو تاسو همدا شی بکولئ شئ، اپ سٹور ته لاړ شئ یا ګوګل انډراید سیستم کې چې تاسو کوم سٹور وي هلته ولیکئ مشال رادیو د اپلیکیشن بخښته کې بیا به دا ژوندې خبرونه او نورې خبرونې پاکې رڼې موبایل فون د لارې هم واوري. اوس هم رپورټونه. د سر رپورټ د خیبر قبایلی ضلع د باړې سیاسي اتحاد مشرانو په خیبر ضلع کې د امن پاسونونو د یو لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. دوی د دې لپاره کور په کور او حجره په حجره ګرځي او ولس له ګډون کولو بلنه ورکوي. د اتحادي مشران وایي چې لومړی امن پاسون به سبا یعنی د سپتمبر په 15 په باړه کې کوي او له دې نه وروسته به تر هغې امن لاریونونو ته دوام ورکوي چې تر څو ریاست خپلې ذمهواري نوی پورا کړی او خلکو ته تحفظ نوی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر په ګډون د خیبر پښتونخوا ډېرې سیمې د بدامنۍ او بېقرارۍ په لمن کې دي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د باړې سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په بیلابیلو قومونو کې امن لاریون وکړ او خلک یې دې ته وهڅول چې دوی سره په راروانو امن پاسونونو کې ګډون وکړي.
دا به کوو تر هغه پورې به یې کوو چې تر کومه پورې دوی د اپریشن نوم اخلي، چې تر کومه پورې دهشتګردي وي، چې تر کومه پورې بدامني وي. دا باړه سیاسي اتحاد به انشاءالله تر هغه پورې ملا تړلی وي که څوک په کیمریم د قرباني به ورکړي او کده چا کور ورانیګم دا قربانی به ورکاو، کا څوک نیویشیم دا قربانی به ورکاو. ان شاء الله سیاسي اتحاد کې چې څومره غوندونه دي 15-14 پارټي او تنظیمونه او کاروانونه دي پکې، د ټولو دا عهد کړی دی چې ټول پکې مروم مونږ به تر هغه پورې د امن د خبرې نه کینو چې تر کومه پورې ریاستي ادارو خپل ذمہواري سرته نه رسولي.
خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی هم په ټولنیزو رسنیو باندې په خبره کړې ویډیو کې ویلي چې د باړې سیاسي اتحاد د امن پاسونونو ملاتړ کوي او د سپتمبر په 15 نیټه چې کوم لومړی پاسون کیږي په هغه کې به ګډون کوي
او په 15 تاریخ باندې چې کوم په بوړا کې د امن د پوره کومه جلسه کیږي پدا کې مشران پدا کې ظالمی پدا کې استادان پدا کې سټوډنټون پدا ټولو غاړه کوم چې پدا کې شرکت وکړي کاتو زه غوړو چې پدا یې لوکا کې دي تاسو محفوظ دي تاسو بچی محفوظ دي تاسو سرونه محفوظ دي تاسو کاروبار محفوظ وي نو تاسو په 15 تاریخ پدا عظیمه جلسه کې شرکت وکړو چې موږ او خلکو له دا پیغام ورکړو چې دا کوم د موږ سره څه وشول یا کوم د موږ سره روان دي دا د موږ په مفادو کې نه دي دا ظلم او جبر او دا بربریت دا مزید نور په قبایلي علاقو کې قطعی موږ نه منو
د خیبر ولسی وګړي وایي چې له تیرو شاوخوا 2 کالو راهیسې هلته یو وار بیا بدامنی زیاته شوې په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی په تیرا کې وسلوالو په رڼا ورځ گشتونه کړي او دوی دا کوي چې وسلوال ترې کلنګونه غواړي او نه ورکولو په صورت کې بیا په نښه کوي د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR 4 ورځې وړاندې ویلي وو چې په تیرا کې وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کړي او یو شمیر مطلوبو وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ
د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن وایي د پوځ عدلی او یا د نورو ادارو د مشرانو کاری مو د غزول یو غلط روایت ته او دوی مکمل مخالفت کوي نوموړي د خبرې تیر ورځ قامی سملی ته په وینا کې کړی دی د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د دې روایت له وجې ادارو ته جمهوریت او پارلماني نظام ته زیان رسی او باید مخنیوي وکشي نور تفصیل په خبره شبیر احمد جان په دې رپورت کې راکوي
قانونی پوهان او شنون کی وای بغیر د سبیړنی حالاتو یا ضرورت نه ایکسټنشن ورکول یا د نوکرۍ موده غزول نه قانون نه آئین او نه اخلاقیات اجازه ورکوي ځکه دا سه کولو سره یو خو نور افسرانو یا اهلکارانو حق هل کیږي د غډول د ادارو درنه خپل منځي اختلافات هم پیدا کیږي او د ادارو په شفافیت هم منفی اغیز غورځوي پیښور های کورټ کې آئین پوه وکیل شبیر حسین گگیانی مشال لیډو ته وای د ادارو په اړه دا ډیر منفی تاثیر غورځوي
فرض کړئ چیف جسټس له ایکسټنشن ملوش دری کال په دې دری کال کې څومره د پسې چې کوم را روان ججان دي سینیئر 1 2 3 نو په دې کې و تقریبا 2 یا 3 داسې ججانی چې هغه به فکیږي هغه به ریټایرم شي هغه به چیف جسټس هم نشي نو دا غیر رائټ وایلیټ شو نو ادارو ته په نقصان رسی په ادارو کې مېس کې اختلافات هم پیدا کیږي دا سب کو ارمی چیف لا ایکسټنشن ورکی پرس کا دری کال په دې پسې را روان څومره جنرال دي دا به ریټایر شي دا سیدارې محکمې میسج هم په غلط زی بیا هم مطلب دا چې دا ګیو ټیکټ چې بځه وتاله پیدا در کومه تماله پیدا را کوم
د سپتمبر په 12 سمه د جمعیت علما اسلام فیډل مشر او د قامی سملې غړي مولانا فضل الرحمن په قامی سملې کې خپل تقریر کې ویلو چې د پوسټ د عدلی یا د کمبل ادارې مشر د نوکرې موده غزول په پاکستان کې یو غلط روایت دی او د دې به دوی مکمل مخالفت کوي
هماره ها ادارې او اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں
زمون دلت ادارے او د ادارو مشران د خپل دندو میاد غزول لپاره فکرمن دي د خپلو ادارو د اصلاح او توانمن کول لپاره فکرمن نه دي د ایکسټنشن عمل په فوج کې دي هم غلط دي قادلیه کې دي هم غلط دي سیول بیوروکراسي کې دي هم غلط دي دا خو سبا پارلمان هم غوښتنه کولی شي چې 15 کال پس موږ له هم 15 کال ایکسټنشن راکې ک عدالت تا ک فوج تا ک بیوروکراسي تا حق ترلاسه دي نو پارلمان خو دوی ټول نه بالاتر دي پارلمان تا خو لا ډیر حق حاصل دي بیا دا روایت خ روایت نه دي پدې بعد مخالف ډلو کردار ادا کو او کله به هم دې ملک کې دننه یو غلط روایت بنیاد اخودلو ته پرې نه دو
کوئی اچھی روایات نہیں ہے اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں
په پیښور کې خبريال او شرون کې شمشاهد وای چې کله هم د ادارو د مشرانو د ایکسټنشن معاملې راشي نو دا زیاتره د سیاسي مقاصد لپاره استعمالږي نو باید دا لړۍ ختم کړي شي
ایکسټنشن حقیقت دا دی چې دا ایکسټنشن کیږي د دې شاته څه خاص مقصدونه او هغه غړ مقصد دی چې د سیاسي مقصد لپاره استعمالېږي نو زه دا وایم چې دا بالکل نه ورکیږي، کدا په دیه کې، کدا په پوچ کې، کدا په بل ځای کې، بلکې زه به دا ووایم چې یو ځل یو سرکاري افسر که هغه پوجي دی او که هغه د عدلیې سره دی او که هغه بل ځای کې دی چې هغه ریټایر شي نو پکار ده چې هغه ته بیا بیا نوکرۍ نه ملاوېږي، ځکه چې پاکستان کې وړاندې نه ډېره زیاته بېروزګاري ده، خلک ډېر زیات بېروزګاره دي. پکار ده چې نوي خلکو ته موقع ورکړل شي چې هغوی خپل کار وکړي او هغوی ته روزګار ملو شي.
دا د مننه چې دې نه وړاندې مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په کال 2006 کې د هغه وخت د پوست سرلخکر جنرل ریټایر قمر جاوید باجوا ته ایکسټینشن ورکول لپاره د عمران خان حکومت پارلیمان نه قانون پاس کړی او قمر جاوید باجوا ته درې کاله ایکسټینشن ورکړی وو. په قمر جاوید باجوا د پاکستان تحریک انصاف مخالفین لخوا دا تورونه هم لګېدل چې عمران خان حکومت کې راوستلو کې د ده لوی کردار وو، کوم چې د پاکستان پوست وار په وار مسترد کړی. ولی اوس موجوده د پاکستان مسلم لیگ اتحادی حکومت کې هم د پاکستان د چیف جسټس او بیا د پوست د سرلخکر یو وار بیا د میاد غزولو خبرې روانې دي. کچر حکومت موجوده چیف جسټس یا چیف آف آرمی سٹاف ته ایکسټینشن ور نه کړو نو چیف جسټس قاضی فائز عیسا د نوکرۍ میاد پر روان اکتوبر کې او د پوست سرلخکر جنرل آصف منیر په 2025 کې د نوکرۍ میاد ختمیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې د غوند مهم مشران وخت په وخت نیولې دي. نوموړي پرون په احتساب عدالت کې تر اورېدنې وروسته رسنیو ته وویل د سپتمبر په 10 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اسلام آباد پولیسو نیولو، خو هغه مال په خپله ګنډاپور ویلي وو چې له جلسې وروسته له دې وجې د غوند له مشرانو سره تماس نه نیول کېده چې هلته د موبایل جام کوونکي آلې لګېدلې وې. له پېښور شبیر جان د موضوع تفصیل دروي.
د سپتمبر په 14 احتساب عدالت کې د ده د خلاف د مقدمه اوریدل وروسته خبریالانو سره خپل خبر کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې خبرې پخلی وکړ چې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د سپتمبر په 10 د سنجانی جلسې وروسته د پوځ لخوا اوچت کړی شوی وو. یا د جلسه کې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پوځ خلاف سخت بیانونه ورکړي وو. ولی وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او نه صوبای حکومت کې کم چارواکي په دې اړه سخکاره خبره کړې او نه یې دا منلې. قانونی پوهان وایي که عام وګړي وي او که حکومتي چارواکي، په دا ډول اوچتول او غیبول دا د عین او بنیادی حقونو خلاف ورزي ده. دی وایي د دې ګام مقصد هیواد کې خانه جنگي کول دي، ځکه علي امین ګنډاپور د صوبې ولسي استازي او وزیر اعلی دي او په پنجاب کې وسره دا سلوک کول هم دغه اړخ ته ولس بوتلل وو. پېښور های کورټ کې وکیل زاهد الله زاهد په دې باب لوایي:
زما په نظر کې د عین او د قانون نه علاوه، چونکه دا یو منتخب وزیر اعلی دي او دا د صوبې د ټول عوامو یو نمائنده دی، الیکټډ او بیا هیډ آف دی گورنمنٹ هم دی، نو هغه لحاظ سره داسې قسم سلوک یو طرف ته خو انتہائی دا یو چینی د دې صوبې عوام پورې یو خندا ده، او بیا دا ده چې د قانون خلاف ورزی او د عین خلاف ورزی ده، خو بل طرف ته دا یو دومره مظلوم کوشش دی چې دا په عوام کې خانجنګی د پیدا کول یو کوشش دی، او بیا په هغه باندې داسې لاس اچول نو دا د ټولې صوبې د عوام توهین دی.
خو بیا پېښور کې خبریال او ریډیو پاکستان کې د شنون کې په هیڅ کارکون کې شمس مون نظر جدا دی. دی وایي چې دا خبره سمه ده چې ګنی د هر وګړي بغیر سجرم او چتول غیر آئینی ګام دی، خو وایي داسې هم نه ده چې ګنی یو کس په پډاګه کرکه خوروي آئین به نه مني او د دنه بیا پښتنه هم نه کیږي. باید ریاستی ادارې د داسې کس پر ضد قانوني کارویانې وکړي.
ټول ناول خبره خدا ده چې اوس پورې وزیر اعلی صاحب په خپل باندې دا منلې دي چې ګنزه چې اوچت کړی ما هغه او دا غرور دواړه دا خبره کوي چې هغه دی میټینګ لپاره چې دی غوښتلی شوی او هلته چې دی چې مرلې کېدلې وي ځکه سره رابطه نه کېدله. که فرض کړه ده سره غیر قانوني کار شوی نو په کار خدا ده چې د دې صوبې وزیر اعلی دی نو د ایف آی آر درج کړي، عدالت ته دې لاړ شي، پارلیمنټ ته دې لاړ شي، په صوبایي اسمبلۍ اجلاس کې چې دی د هغې خلاف د قرارداد پیش کړي چې ما سره دا چل شوی دی، نو دغسې خو تر اوسه پورې څه مخې ته نه دي راغلي. یو خبره بله هم ده چې یو سړی د مثال په طور باندې غیر قانون خلاف ورزي کوي، په ملک کې نفرت خوري، څوک چې پالیسي نه مني، څوک چې آئین نه مني، څوک چې قانون نه مني، نو که هغه په هر څومره غټ عهده باندې دی نو زما خل دغه نه پاسپورت کول، دغه نه قانون مطابق تپوس کول، دا د آئین او د قانون لاندې چې د یو ریاست د حق او پکار د حق استعمال کړي.
تپا بردا په 8 سپتمبر سنجانی جلسې ورسره د سپتمبر په 10 د علي امین ګنډاپور د غیبېدو خبرونه په ټولنیو رسنیو خپور شوی وو. ول رسوبای حکومت وایي بیرستر محمد علي سیف لخوا هم په دې اړه متضاد بیانونه راتل. په 10 سپتمبر دوی مطبوعاتو ته ویلو چې وزیر اعلی اسلام آباد کې دی، خو د دوی یا د ګوند یو تن ورسره هم رابطه نه کیږي او د هغه هم او د عملی هم موبایل ټلیفونونه بند راځي. ولی په لسم سپتمبر مطبوعاتو ته ویلي وو چې صوبه کې د امن امان او سیاسي صورتحال په اړه اسټابلیشمنت سره د ګل په ورځ د هغوی ملاقات شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د کورمې په ساده کې سنیانو شیعګانو پر سوشل میډیا مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي غندنه کړې ده او غوښتنه کړې ده چې باید د قانون د عملي کولو ادارې مخه ونیسي. د جمعې په ورځ په خوار کلي کې خلکو په دغه اړه یو احتجاجي مظاهره وکړه او د ټل پاړه چینار لویه لاره یې هم تر څه وخته پورې تړلې وه. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې په سوشل میډیا د ناسمو خبرونو راپارونکي موادو د خپرېدو له کبله نښتې او بدامنۍ هم وخت په وخت رامنځته شوې دي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې امنیت تشمن دی او په دغه اړه عملی ګامونه پورته کوي. طارق اورکزی رپورټ راکوي.
د کورمې سنیانو پر ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو توهین یو ځل بیا د کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې پر ورځ په سلګونه احتجاج کوونکي د صدې په مرکزی چوک کې تر غونډېدلو پس د خوار کلی په لورې پیدل لاړل او هغلته پر سړک پرلت وهلو. په احتجاج کې شامل د صدې ملک عبدالعلي خان ګډونوالو ته د خپل تقریر پر مهال غوښتنه وکړله چې حکومت دې په ټولنیزو رسنیو روان د یو بل مقدساتو توهین مخه ونیسي.
زه د یو حکومت نن ورځې زه یو کال ته دوت کی تو د امام علي بابا اسکوم زه دا ګستاه اهل بیت دا ګستاه صحابه ونسا پیور پہ موجود دی تو چوک اسٹریلیا کے دیا دے پاسپورٹ پبلا کا تو چوک سعودیا کی دیا دے پاسپورٹ پبلا کا تو چوک ایران کی دیا دے پاسپورٹ پبلا کا تو سارا مختلف ہرمیش تو آخر کا سر کا وہ تو قانون کا ڈرے تھے.
پکرما کے سنیانو دا احتجاج طرح گئی کڑے چپٹولانی زورا سنیو دا مذہبی منافرت تازہ ویڈیو گانے خبر شوی. په پاړه چنار کې د شیعاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینی مشر جلال حسین بنگش د جمعې پر ورځ یوې غونډې ته په خپل خطاب کې ویلي چا هم په ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو په شان کې د ګستاخی ویډیوګانې خپرې کړې هغه لازم نه دي او غواړي چې ورته په داسې ناوړه کار سخته نه سخته سزا ملو شي. بنگش وایي کله هم د سیمې حالات په خکې دلو شروع شي نو په ټولنیزو رسنیو د یو بل مقدساتو توهین کیږي چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې اچولي او زیاتوي. ښکاري دا چې ځینې پټ طاقتونه په خپلو کې د تفرقې او نفرت خورولو د داسې قسمه عمل پر شا ولاړ دي.
چوکا صحابو تبادی آئی مودې غویا مزاحمت کوو چایا کړی دی کورمې کې وخت راول دي اهل سنت سره پر امن طریقے سے رکھ پلو مسائل تو بارہ تیاری کرم کے پر امن طریقے سے زندگی تیرول گوڑو نہ گوڑو کرم کے بدمنی بھی اور نہ گوڑم سے کرم کے یو پر چنار دے یو سدا دے زن نہ گوڑم سے دا وزیرستان بھی زن نہ گوڑم سے دا لکی وہ بلو گنتا حالات بھی دیکھے.
بلخوا پا دا گڑا دا کرم پولیس و مشر احمد شاہ احتجاج کا ان کو تا تروت لو پاس پا خپلو خبرو کی ویلی دا د یو مسلمان شان نه دی چې هغه د اهل بیتو او یا صحابه په شان کې ګستاخی وکړي. شازیاتوی که څوک هم په دغه کار کې ملوث وي پولیس به بلا تفریق د قانون مطابق د هغه تن خلاف کاروایی کوي خو پر دغه کې له دواړو فرقو د تاون ضرورت لري. د پولیسو مشر دا هم ویلي پر سوشل میډیا د نفرت ډک ویډیوګانې په خپرولو پر چې درج شوي خو ملزمان چونکې په بهر ملکونو کې میشت دي نو پر ضد یې کاروایی په عمل کې د راتلو لپاره به لږ وخت ورته په کار وي. کورما یو له هغه قبایلي سیمو ده چېرته کې شیعاګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغلته څو وارې د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنګونه هم شوي چې داسې یاد ځای ډېر حساس شمېرلې شي. په سیمه کې د پراونکو ویډیوګانو په ذریعه یو ځل بیا حالات خرابولو کوشش شوی خو دغه ځه دواړه فریقینو لخوا مذمتي بیانونه ورباندې پر وخت پراتلو هغلته شر و فساد خورېدلو ته مکنده میلو شوي. تاریک اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
داسې حال کې چې په کوټه کې تیره ورځ یو پولیس سرتیری هغه کس په تاڼه کې دننه په ډزو وواژه چې د مذهب په سپکاوي تورن و. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ویلي دي چې باید خلک قانون په لاس کې وانخلي او داسې معاملې د شرعي او آیني اصولو سره سمې هوارې کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان اتلس سو سترو دینی عالمانو د کال 2023 د جون په میاشت کې د پیغام پاکستان په نامه د کانفرنس نه وروسته په اعلامیه کې ویلي چې شریعت دا اجازه نه ورکوي چې د ریاست په موجودګۍ کې د یو سو قانون په لاس کې واخلي او بل چا ته سزا ورکړي. په دې اړه نور معلومات د شاهین بنرینه.
پولیس چارواکو د سپتمبر په 12 مشال لیډو ته ویل چې په سوشل میډیا په خپرو شو مبینه ویډیوګانو کې لیدل شوی چې یو ډله خلک وجل شوی تن د مذهب په سپکاوي تورنوي او هغه ته د زیان رسولو هڅه کوي. د ویډیوګانو خپرېدو وروسته د کوټې په جبل نور سیمه کې د جمعیت علما اسلام پلویانو احتجاج وکړو او د تورن تن د نیولو غوښتنه کوله. وروسته دغه تن ونیول شو او د امنیت په خاطر د کوټې په کین تانه کې بندي کړل شو، خو هلته پرې یو پولیس سرتیری ډزې وکړې او وې واجه. په دغه اړه د اسلامي نظریاتي کونسل پخوانی مشر او دینی عالم ډاکټر قبل ایاز وایي،
نو قرآن دې اجازت ورکوي چې انسان دې په خپل قانون په لاس کې وایي، نه د رسول د خدای تعامل او نه زمونږ پاکستانی آئین او قانون. دا اوس واقعات چې کوم په بلوچستان کې وشوا دا یو خطرناک رخ دی، یو سلسله کار د دې انتداد نو دا خطره موجوده ده چې بیا به ذاتی اختلافاتو باندې غلط الزام بخلط لگئی اور بیاوا قتل کئی و قتل جدے قطبہ تقدس مقام ہم ور کئی و بیاوا دے خلقونا آفرین ما خلی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په کوټه کې د یو پولیس سرتیری لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د یو بندي تن وجنه د قانون نه سرغړونه بللې ده او زیاته کړې ده چې باید داسې معاملې د قانون او شریعت د اصولو سره سمې هواري شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کمیشن د بلوچستان څنګ مشر طاهر حسین ایڈوکیټ ویل چې قانون ته احترام نه ورکول کیږي نو ټولنه به د فساد ښکار شي.
هغه به کېدی شي چې هغه یو خپل ذاتی بدی او دشمنی او یو هغه چې دا کار وکړي.
د بشری حقوقو فعالان زیاتوي چې اکثر خلک د خپل ذاتی مقاصد لپاره په یو بل چا د مذهب د سپکاوي تور پوری کی او د 99% پیښو فیصله له عدالته بهر شوی ده. په دغه اړه د پاکستان 1300 دینی عالمانو د کال 2024 د جون په میاشت کې د پیغام پاکستان په نامه د کانفرنس نو وروسته په یو اعلامیه کې ترهګری کفر وباله او زیاته کړه چې د ریاست په موجودګۍ کې وګړي د چا د ژوند او مرګ فیصله نشي کولی. په دغه اړه ډاکټر قبل ایاز نور وایي،
شریعت دې اجازه نه ورکوي چې افراد قانون په خپل لاس کې والی او په دې کې زموږ پیغام پاکستان چې کوم دی هغه اعلامیه او بیانیه ډېر واضح تا چې په اړه د پاکستان د ترین علما کرام هغه د فتوا او دستخطونه دي او هغه دا وایي چې د کفر فتوا دا عام خلکو ته اجازه نشته چې ولګي او مسلح اقدام لکه تصلا ورکول دا صرف د ریاست استحقاق دی.
د لومړي ځل نه دی چې په پاکستان کې راپارېدلي خلکو یا وګړیو د مذهب د سپکاوي په تور نور کسان وجلی دي. روان کال د جون په لومړیو کې د پنجاب په سرګوده کې راپارېدلو خلکو په یو 3 اویا کلن سړي د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او هغه زخمی کړ. دغه سړي بیا په روغتون کې سا ورکړه. له دغې څو ورځې وروسته د جون په 6 په سوات کې خلکو د پنجاب یو اوسیدونکي د مذهب د سپکاوي په تور واجه. دغه تن د وجل کېدو نه وړاندې د پولیسو په وړاندې اقرار کړی و چې مسلمان دی او د مقدساتو د سپکاوي سوچ هم نشي کولی. همداراز په کال 2011 کې د مردان په عبدالولي خان پونتون کې پاریدلو زده کوونکو او نورو کسانو د مشال خان په نامه زده کوونکې او مدني فعال اواجه خو وروستو د پولیسو په لټنو وښودا چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، نو رپورټونه له خبرونو وروسته د خبرونو لنډیز درته دغه شیبه وړاندې کوو. د خیبر ضلع د باړې سیاسي اتحاد وایي سر له سبا یعنی اتوار ورځې نه د امن پاسون په نوم د احتجاجونو او لاریونونو نوې لړۍ پیلوي. د باړې سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان افریدي مشال لډیو ته وویل چې دا لړۍ به د امنیت تر قائمېدو او د پوځي عملیاتو تر درېدو پورې روانه وي. په خیبر پښتونخوا کې له بارانونو سره په تړلو تازه پیښو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او درې ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې بېګا د 400 په خټ کورونو کلي کې د تیز باران له وجې د یو کور چتر پرېوتو چې پکې ساجد نوم یو تن، دغه مېرمن او درې بچي مړه شول. نن د بلوچستان د شیرانی ضلع په دانیسر سیمه کې د مسافرو یو بس واوړېدو چې پکې لږ تر لږه 15 کسان مړه او شاوخوا شل نور ژوبل شول. چارواکو په وینا دا بس له اسلام آباد څخه کوټې ته د ډیرا اسماعیل خان په نېشنل های وے روان و چې یوې کندې ته پرېوتو. د کوټې په کوچلاخ سیمه کې 14 دوه پولیس سرتیري وژلي او یوې ژوبل کړی دی. د کوچلاخ تھانې د چارواکو په وینا د پولیسو ګاډۍ د سړک ګاډې په ښخ شوي ماین ور برابر شوی چې د برید مسؤلیت نه دی قبول کړی. له پاکستان او ایران څخه په تیرو 40 ساعتونو کې افغانستان ته د 355 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 9 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 1، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 15 او د هرات اسلام کلا له لارې 200 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې. او د صحت نړیوالې ادارې په جګړه ځپلې غزه کې د ګوزان یا پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین لومړی پړاو بریالی بللی. د صحت نړیوالې ادارې ویلي چې په دې مهم کې له 15,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي. دا مشال رادیو دا د خبرونو لنډیز مو واورېده. خبري غړی تقوا کې په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه لرو، نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ. راپورونه وایي چې ایران د پاکستان لخوا پر خپل خاورا په ټاکلې موده کې د ګیس پایپ لاین د نه غځولو او لاغه هیواد سره د ګیس د شوي تړون د سرغړونې خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د $1,000 جرمانه لګوي. دا په داسې حال کې دا چې ایران د خپل اټومي پروګرام له امله د امریکا له اقتصادي بندیزو سره مخامخ ده. د همدې بندیزونو د اندېښنو له کبله پاکستاني چارواکو پر هغې پروژې کار ځنډولی دی. دا چې د ایران د احتمالي جریمې او د امریکا د احتمالي بندیزونو په منځ کې پاکستان له کومو ستونزو سره مخامخ شوی دی، احمد شاه زمي پرې تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې نړیوال فشار یې هیواد دې ته نه پرېږدي چې له ایران سره ګیس نه لیکه وغځوي. خواجه محمد آصف د سپتمبر پر لسمه له انډیپندنت اردو خبری شبکې سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې هند او ځینې نور هیوادونه هم له ایران سره تجارت کوي خو پر هغوی بندیزونه نه دي لګېدلي. د نوموړي په وینا دا زیاتوب دی او له دې څخه د وتلو لپاره باید یوه لاره راوایستل سي. نوموړي دا خبرې تر هغه وروسته کړي چې ایرانیو رسنیو د هغه هیواد د چارواکو له خولې ویلي چې ایران د پاکستان لخوا پر خپله خاوره په ټاکلې موده کې د ګیس نه لیک نه غځولو او له هغه هیواد سره د ګیس د سوي تړون د سرغړونې خلاف په پیرس کې میشت نړیوال منځګړی عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د $1,000 جرمانه لګوي. خواجه آصف زیاته کړه،
کوئی ڈپلومیسی جو ہے امریکہ کے ساتھ اس قسم کی کریں، کسی کو
حکومت باید امریکہ سرا یو ڈول سفارتکاری وکڑی او نور ہیوادونا ہمرا دعوت کڑی چھ دا زمک د پایخت معاملہ دا مک با $1,000 لکھو میں خواور کبو زمک اسنی اقتصادی حالات و تاپ کتو $1,000 خو پریک دا مک $1,000,000,000 ہم نشور کولے
اس وقت جو ہمارے مالی حالات ہیں.
خواجه آصف وویل که ایران د پاکستان خلاف د جرمانی داوا ونه کړي نو شای خپل قانوني حق له لاسه ورکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار روانه میاشت امریکا ته ځي او هلته به په دې اړه ضرور خبره کوي. تر دې وړاندې د روان کال په اپریل کې ساګدار په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبر پر مهال ویلول چې پاکستان به د خپلو ملي ګټو لپاره له ایران سره د ګیس پر نلیکې کار پیلوي او تر هیڅ نړیوال فشار لاندې به نه راځي. خو تر هغه یوه میاشت وړاندې په مارچ کې بیا د پاکستان د پیټرولیم وزیر مصدق ملک ویلول چې پاکستان د ګیس نلیکې په پروژه کې د بندیزونو توان نه لري او د امریکا له احتمالي بندیزونو څخه به معافیت وغواړي. پاکستان او ایران چې ګاونډي هیوادونه دي او 900 کیلومتره شریکه پوله لري، د 1990 مې لسیزې په نیمایي کې د ګازو د نلیک جوړولو په اړه خبرې پیل کړې. د دواړو هیوادونو چارواکو د 2009 کال په جون کې د فرانسوي قانون له مخې د ګازو د پلور او پیر 25 کلن تړون لاسلیک کړ او ټاکل شوی و چې هغه پروژه به په 2014 کال کې بشپړه کیږي. په تړون کې راغلي ول چې د هغې نلیکې له لارې به هره ورځ له 1.5 میلیون مکعب میټره څخه تر 1 ارب مکعب میټره پورې ګاز له ایران څخه پاکستان ته رسول کیږي. ټاکل شوی وه چې دا نلیکه به 1250 کیلومتره د ایران په خاوره کې او شاوخوا 800 کیلومتره د پاکستان په خاوره کې جوړیږي. له پلان سره سم به دا ګیس نلیکه د ایران په اسلویه بندر کې له فارس ګیس ذخیرې څخه د پاکستان د سند صوبې تر نوابشاه ښار پورې غځېده. ایران ادا کړې وه چې هغوی په 2010 کال کې پر هغه پروژه کار پیل کړ او په 2011 کال کې خپلې غاړې ته د 900 کیلومتره نلیکې د جوړولو چارې بشپړې کړې. وروسته د پاکستان د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په 2013 کال کې په سرحدي سیمه کې د پروژې د پرانیستلو مراسم ترسره کړل، خو پاکستان لا تر اوسه خپلې غاړې ته د نلیک غځولو کار نه دی پیل کړی. ایران د خپل اټومي پروګرام له امله د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی. د همدې بندیزونو د اندېښنو له کبله پاکستانیو چارواکو پر هغه پروژې کار ځنډولی دی. د کلونو په اوږدو کې ایران په وار وار ګواښ کړی چې له تړون څخه د سرغړونې په صورت کې به د پاکستان خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت کوي. په داسې حال کې چې اسلام آباد ته د تهران لخوا پر نلیکې د کار پر مخ وړلو ضرب الاجل د 2024 کال په مارچ میاشت کې سرته رسېدی، تر هغه شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د فبروري پر 23 د څه باندې یوې لسیزې تر ځنډ وروسته د انرژي په اړه د پاکستان د نگراني کابینې کمیټې د ګازو د هغې نلیکې د لومړي پړاو د کار پیلولو منظوري ورکړه. د کابینې کمیټې پریکړه وکړه چې پاکستان به د ایران له پولې څخه د بلوچستان تر ګوادر پورې د نلیکې 80 کیلومتره برخه جوړوي، خو لا هم پر هغه باندې کار نه دی پیل شوی. ایران تر دې مخکې پاکستان ته د 2024 کال تر سپتمبر پورې 180 ورځې نور وخت ورکړ چې د نلیکې غځولو کار بشپړ کړي. د ایران ایرنا خبري اژانس ویلي تهران اسلام آباد خبرداری ورکړي چې کچیر یا چارواکي دا وړاندیزونه نه مني نو ایران به د دې پروژې له تړون څخه د سرغړونې لپاره په پیرس کې میشت نړیوال منځګړی عدالت ته ځي او له پاکستانه به د 30 ارب ډالر جرمې غوښتنه کوي. په عین حال کې ایران پاکستان ته د قانوني او تخنیکی همکاري وړاندیز هم کړی دی چې دا ډول د ګیس نلیکې پروژه پر ټاکلي وخت د دواړو هیوادونو په ګټه پای ته ورسیږي. ایرانی خبریال او د انرژي د چارو پو دلګه خاتین اوغلو مشال رادیو ته ویلي چې ایران ټینګار کوي چې پاکستان باید د ګازو پایپ لاین جوړ کړي ځکه چې ایران د ګازو د صادراتو عوایدو ته بیړنۍ اړتیا لري. نوموړي زیاتوي چې د نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان اړ دی چې له ایران سره د ګیس قرارداد پوره کړي، خو د امریکا احتمالي بندیزونه لوی خطر دی او ایران په دې مسله پوهیږي.
دا چې آیا ایران به په رښتیا هم د پاکستان پر ضد شکایت وکړي نه څرګنده ده، ځکه دا ډول اقدام به د دواړو هیوادونو پر سیاسي اړیکو ډیر منفي اغیز وکړي. ان که شکایت ثابت هم شي نو قوي امکان شته چې ایران به د 30 ارب ډالر جریمه ترلاسه نه کړی شي، خو د یوې کوچنۍ جریمې احتمال شته، په احتمالي توګه تر 15 ارب ډالر کمه.
خاتین اوغلو زیاتوي چې ایران تر اوسه تر صفري نقطې پورې لا د ګازو پایپ لاین نه دی غځولی او لا هم د پاکستان پولې ته د رسېدو لپاره ورته 2 کیلومتره واټن پاتې دی. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وایاند میتیو میلر د سپتمبر پر 3 په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې له پاکستان سره د انرژي د کمښت په حال کې مرسته کول د امریکا لومړیتوب دی، خو هغه زیاته کړه چې دوی به په هر صورت د ایران پر وړاندې خپلو بندیزونو ته دوام ورکوي. نوموړي تر دې وړاندې په مارچ کې ویلي ول
We always advise everyone that doing business with Iran
موږ تل ټول ته دا مشوره ورکو چې له ایران سره سوداګري زموږ د بندیزونو له خطر سره مخامخیږي او هر چاته به دا مشوره ورکو چې په دې اړه په ډیر احتیاط غور وکړي. د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر ډانلډ لوهم 13 ونی واضح کړه چې موږ پر دې نالیک د کار پر مخ وړلو ملاتړ نکوو.
پاکستان دا مهال د امریکا د احتمالي بندیزونو او د ایران د احتمالي جرمې ترمنځ حساب سوی دی. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې ښوونکی او د منځني ختیځ د چارو پوه ډاکټر قندیل عباس مشال رادیو ته ویلي چې پاکستان اقتصادي حالت ډیر خراب دی او کلونه د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف پورونو ته انتظار باسي. دغه په وینا پاکستان دا وخت نه د امریکا د بندیزونو او نه هم د ایران د جرمنی توان لري.
پاکستان میں جو ایموشنل لوگ ہیں پولیٹیکل جو سیاسی
پاکستان کے سیاسی توگا احساساتی خلق دا سے بیان ورکی چی مونگ باید لا امریکہ غختن وکو چی یا خو تاسو بندیزون لرکے او یا مونگ تا اتلس اربا ڈالر راکے چی مونگ دا ایران جریمہ ادا کو او تڑون ختم کو.
ایران د پاکستان لخوا د ګیس تړون د سرغړونې خلاف په داسې حال کې نړیوال عدالت ته د تلو خبره کړې چې د انرژي د چارو پوه دلګا خاتین اوغلو په وینا ایران د 2010 د لسیزې پرتله اوس خپله د ګیس له کمښت سره مخامخ دی.
اوسمهال ایران د 130 میلیون مکعب متر غازو له کمښت سره مخامخ دی. په تیرو څو کلونو کې ایران په ساړه موسم کې ترکی او عراق ته د ګیس ورکول بند کړي یا محدود کړي دي، ځکه چې په ژمي کې د ایران د ګیس کمښت هر ورځ سباندې 250 میلیون مکعب مترو ته رسیږي. د ایران او ترکیې ترمنځ د غازو د صادراتو 15 کلن تړون به په راتلونکي کال یعنی 2025 کال کې پای ته ورسیږي او د نوي کېدو امکان نشته. بلخوا ایران څه کوي چې له ترکمنستان او روسیې څخه په ارزانه بیه غاز واخلي او پر خپلو ګاونډیانو لکه عراق، پاکستان، ترکیې او په احتمالي توګه پر نورو بازارونو په لوړه بیه وپلوري.
پاکستان په رسمي توګه تر اوسه نه خو د امریکایي بندیزونو د معافیت غوښتنه کړې او نه هم دا په ډاګه کړې ده چې له ایران سره له خبرو اترو پرته د جرمې د مخنیوي لپاره څه عملي لارې چارې خپلې کړې دي او ایرانوي چارواکو څه ځواب ورکړې دي. په دې اړه مو د پاکستان له پیټرولیم وزیر مصدق ملک سره د سپتمبر له 15 بیا د سپتمبر تر 12 په بیلابیلو وختونو کې پر واتس اپ او ټلیفون د اړیکو نیولو هڅه وکړه، خو هغه نه لیکلي پیغام ته ځواب راکړ او نه هم ټلیفون ته.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د پېښور انجینیرینګ اینڈ ټیکنالوژي په هنتون کې پرون د اوبو په اهمیت او ویش یو سیمینار وشو. په دې کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په شریکو اوبو او سیندونو خبرې وشوې. په سیمینار کې وویل شول چې د اوبو په اړه کره معلومات لرل اړین دي او دا معلومات په راتلونکي کې د اوبو د کمی او یا نورو ستونزو د هواري لپاره مهم وي. په اړه نور تفصیل د اسما ګل په رپورټ کې.
دغه یو ورځنی سیمینار د پېښور انجینیرینګ اینڈ ټیکنالوژي څانګې، اګریکلچر پوهنتون پېښور، انټرنیشنل واټر مینجمنټ انسټیټیوټ او یو ایس ایٹ پاکستان په مرسته د افغانستان پاکستان اوبو وسیلو په سرحد را جوړ کړی و چې مقصد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریکو سیندونو اخستل شوي جاج په مختلفو اړخونو شرکت کوونکو ته خبرونه ورکول و. سیمینار کې شریک د پېښور زیری پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر ضیاءالحق مشال ریډیو ته وویل
اوګد بارډر دے سرحدی علاقہ دا افغانستان سره او پدی کې نه هون زیات داسي دریابونه دي چې هغه مشترکه ګڼل شي. تر اوسه پورې الحمدلله زنګ افغانستان په منځ کې خصوصا داسي کانفلیکټ نه دی جوړ شوی، خو فیوچر کې د موسمیاتی تبدیلیو په تناظر کې یا چې کوم چینجنګ پولیټیکل سیناریو دی هغه کې هیڅ بعید نه دی چې دا مسلې مخې ته راشي. نو موږ ته د مخکې د معلومات په کار دي، منصوبه بندي په کار ده.
پروفیسر ډاکټر ضیاءالحق دا هم ویل د سیمه کې د اوبو په هکله پوهاوی موجوده وخت کې اړین دی، ځکه د نور ادارو په مرسته غونډه را جوړه کړې وه چې د اوبو په رنګ مهمې شعبې ته د اړوند خلکو پام را وګرځوي.
بارډر په دوانه سایډ باندې د صحیح او مؤثر استعمال لپاره موږ ته د ډیټا او د معلومات ضرورت. او ډیټا په ذات خود تاغ پورې څه اهمیت نه لري چې دا موږ پروسس کړی نی او دا قابل استعمال حالت راوستي نی. اوس ډیټا د هغه یو ډیر پیچیده لیبوریس کاسټلی پروسیسز دي. نه صرف د ډیټا حصول بلکې د ډیټا د حصول نه بعد د هغه پروسیسنګ هم یو اهم عمل دی.
د انټرنیشنل واټر مینجمنټ انسټیټیوټ اداري غړي محمد عظیم مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د اوبو په حق له کره معلوماتو محفوظولو په غرض یې پلیټ فارم معرفي کړو چې د پاکستان او افغانستان د شریکو اوبو په حق له پرې ډیټا موجود وي.
افغانستان پاکستان کے درمیان جو بڑے ریورز ہیں جس میں کابل ہے گومل ہے
دا پاکستان او افغانستان ترمن چکم لوی سندھو ندی لکھ کابل گومل او کرم پدے حقلا کر معلومات نشتا چکلا سرکاری یا نور ادارو راتون کی پدے لڑکی قوانین جوڑول بھی او یا پی لوزنامہ کوي نو باید چې د هغې لپاره موږ سره دغه ثبوتونه او علم وي چې دریابونو کې اوبه څومره دي آبادی ورته څومره ده او د استعمال په حق لای خبر یو په دې غرض انسټیټیوټ آف واټر مینجمنټ د یو ایس ایډ پر مستا یو کتاب کې معلومات راټول کړي که څوک معلومات اخیستل غواړي نو چې په یو ځای ورته میلاویږي اوس هم یو ویب سایټ جوړ کړی او که چاته پاکستان او افغانستان کې د شریکو اوبو لړکې معلومات پکار وي نو دغه ویب سایټ ته ورشي
د اوبو اهمیت لړکې را جوړ شوی سیمینار منتظمینو په خبره د غرنګ دستوري د پېښور خلکو سیړنکارو زده کوونکو لپاره د اهمیت وړ دی چې د اوبو په حق له د کره معلوماتو اهمیت او علم څنګه د پروفیشنل یا پېښور پالیسی سازی کوونکو مرسته کولی شي چې په سیمه کې د پیښو موجوده او راتلونکو کې د اوبو په وجه مخې ته کېدونکو چیلنجونو مقابله وکړي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شن
د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور خار د مخدره موادو نه د پاکولو لپاره یو کمپاین له تیرو کلونو راهیسې په کار اچولی دی. له تیرې سمودې نه دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې د نشو رجحان زیات شوی دی. ویل کېږي هغه ځوانان چې عمرونه یې له 1300 په منځ کې دي په زیاته پیمانه باندې په نشو باندې روږدي شوي دي. د خیبر پختونخوا د خزانې مشیر مزمل اسلم وایي چې پېښور کې د نشیانو د علاج او بحالۍ لپاره 300 ملیونه روپۍ ځانګړې کړل شوې دي. د سپتمبر په 12مه په پېښور کې د منشیاتو نه پاک پېښور د درېمې مرحلې په اړه یوه غونډه هم شوې ده چې زموږ خبریاله خالد نیاز هلته ورغلې وه او دا رپورټ لستولې.
د خیبر پختونخوا د خزانې مشیر مزمل اسلم دفتر لخوا په دې اړه یو ویډیو هم جاری کړې شوې ده چې پکې مزمل اسلم ویلي دي د پاکستان مستقبل ځوان کل سره تړلې دی. ولې نن سبا وخت کې ډېر ځوانان نشو کې اخته دي. د ویلي پېښور د منشیاتو نه پاکولو دپاره دا منصوبه د کال 2022 راهیسې شروع کړې شوې ده چې دا اوس درېمه مرحله ده.
انشاءالله صرف پشاور نہیں، پورے خیبر پختونخوا کو ڈرگ
انشاءاللہ صرف پشاور نہ بلکہ ٹول صبح بد منشیات نہ پاکو دا وزیر اعلی اعظم دے پدی باندے و مخ کے قانون سازی ہم کو لیشی چکم خلق دی کاروبار کوی ہوی تے دی مرد سزا ور پیشی ایکسائز تا دا ہدایت جاری کرے شی ودی چہ نہ صرف نشو کے اختہ کسانو علاج دیو بلکہ دوے مڑ تک کرک ڈاؤن ہم تیز کرے شی ودی او چکم خلق پدی کاروبار کے ملوث تھی ہوی سر دی سختی ہم کو
اور یہ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے.
نشو کی اختہ کسانو علاج او بحالی دپارا کارکون کی تنظیم دا دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن پروگرام مینیجر طارق محمود مشال ریڈیو سرا خبرو کی اوی نشہ کون کی تنانو کی 80% شمیرا دا زوان کل دا چی عمرنا اتلسنا دیرش کالو مینس کی دی. دیوائی دا پی خبر لارو کسوبا اول دا گلنو دا پارا زنگرتیا لرلا ولی اس دلتا نشیان پا نظر رازی. تارک محمود وائی کس هم دا خ منصوبه دا ولی دا دی کسانو مکمل بحالی دا پارا ضروری دا چی نشکی اختا کسانو کورنائی پا اعتماد کی واخستے شی
دا کسان دا پارا هم اخپل پری کاشن میر مرتی که دای دا غواتا خیال ولا پکور ولا نساتی کمیونٹی وتا خیال نساتی آئے زڑو مرگور لا زڑو دوستانو تا بار بار دی مدائی دوبارہ ہاں خطروں کے بیچ بیا پیدا کی چونکہ دا کسان چکم دے چتائی دا ٹول پر سٹریٹ تھی نو دے دے پارا داڑے لازم نے چتائی مور اپلا رونا خین دے ٹریس شیور یو افیکٹو طریقے دا چا ٹریس شیور دے گئی تا حوالہ شیور حکومت طرف نہ پڑے سختی ہوشی فیملی سا چتا تو بدے خپل مریضانو خیال ساتائی.
دا ملگری ملتنو دا منشیاتو او جرمنو دفتر کال 2000 راپور تر مخه پاکستان کی یو اتیاله کا کسان د منشیاتو استعمال کئ چې پکې هر کال د 500 تنانو اضافه کیږي. طبی پوهان وایي چې منشیاتو لوجی د انسان صحت باندې بد اغیز پریوزی او دوی د مختلفو ذهنی او جسمانی ناروغو سره مخ کیږي. د پېښور لیڈی ریڈنگ ہسپتال ماہر نفسیات ڈاکٹر قاضی شہباز محی الدین تر مخه چې کوم خلق د منشیاتو استعمال کئ هغوی کی د نورو خلقو په نسبت د ډیپریشن رنس سیواوی قاضی شہباز محی الدین وائی د نشو استعمال کون کی شپیت فیصد خلق د یاداش کمی سرا مخ کی گی او دی لوچی د خلقو کورنے جون هم سخت اغیزمن کی گی
کم خاوند استعمال خزے مان شکونه کئی خزے استعمال نو خاوند مان شکونه کئی دیتا ڈیلوژن اف انفیڈیلیٹی وئی ٹھیک شو نو دا سے کسان تا وگونو کی آوازو ناراضی دیتا خلق کاری نو منشیات استعمال سرا اغی دا فیملی پرابلمز ډیر سی واشی طلاق ډیر کسانو توشی پلاران جے دے ما شومان کور نو باسی دا خو صرف مینٹل ہیلتھ دے فزیکل ہیلتھ مان ډیر بد اثراتی
شنون کی لحاظ علی پدی اڑا مشال ریڈیو سرا خبرو کی اوی پا خیبر پختونخوا کی د نورو صوبو پا نسبت د منشیات و استعمال زیاد تے زکا دلتا قبائلی سیمو کی د دی پیداوار کی گی او افغانستان نهم دلتا منشیات سمگل کی گی لحاظ علی وائی د منشیات و مخنیوی دا پارا ضروری دا چی دلتا د منشیات و زد اپریشن اکڑی شی او د نشئیس مواد و راتلل بن کڑی شی
بہترین حال دا دے چی دلتا د منشیات پزت باندھے د سنگ رنگ چی سرکار اپریشن کی دا سے نا جامع اپریشن اکڑلے شی د نشئے مواد و راتلل بن شی او ور پسے د دی ریہیبلیٹیشن سینٹر دی سرکار زے پزے بعد جو کو مستقل تو گئی یو او ور سره د معاشرے مختلف خلق او طبقات پدے اقلا پ اعتماد کے واغز دی شی او سلورم پدے اقلا سزاگان د سخت نا سخت کلے شی او خزما نہ دے خیال عمومی تو گدا سیزن د پروجیکٹ تو طرح د پوری چ پروجیکٹ ختم شی نے بے دا سیزن ہم ختم شی
د نړیوال بانک کال 2019 راپور تر مخه د پاکستان تعلیمی اداروں کے در سلویخ فیصد زوانان د نشئی توکو استعمال کئی ولی طبی پوہان وائی اس دغا شمیروں کے ترڈے رہدا زیات والے راغلے دے او زیات تر از دکون کی آئس نشہ کئی چی خصوصی پاملرن اورتا پکار دا خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو دا
په خیبر ضلع کې د روغتیا ادارې چارواکي وایي د غلطه لتیرې میاشتې راهیسې د ملاریا بیماری په زیاته پیمانه خوره شوې ده. د خیبر د ملاریا د کنټرول پروګرام څنګه وایي یوازې په اګست میاشت کې هغوی د ملاریا 3000 ټیسټونه کړي دي چې له منځه 8000 مثبتې پیښې مخې ته راغلي دي. د خیبر روغتیا اداره وایي د ملاریا د قابو کولو لپاره یو پلان تیار کړی دی او د علاج لپاره لسګونه وړیا مرکزونه هم پرانیستي دي. د سیمې خلک او مدني فعالان د ماشو د سپری او د پشخ نو یا د ماشو د مخنیوي د جالۍ غوښتنه کوي. د نور تفصیل لپاره ورو د فرهاد شینواری رپورت.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر DHO ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ټوله ضلع کې د ملیریا د تشخیص او علاج لپاره په لسګونه مرکزونه خلاص کړي او په کار ده متاثره شوي کسان یوازې د سرکاري وړیا مرکزونو ته ورشي.
مونږ سره تقریبا اویا مونږ سره ڈائگنوسٹک سینٹر دی دا ملیریا په ضلع کې چل ته مونږ فری ټیسټ او فری میڈیسن ورکو دا ملیریا مریضان ہوتا او دین علاوه مونږ دا هم کوړو چې عوام ته دا پته وی چې هغه چې پرایویټ سینٹر یا دا غته دی نزی او دا ملیریا په ټیسټ پیسې نه ورکیا بلکې کم چې سرکار اڑخ نه سرکاري هسپتالونو کې سینٹر جوړ شوی دی چرته چې دا ملیریا فری علاج هم کیږي او تشخیص هم کیږي نو الته دی او د حکومت د دې اقدام نه دی فائدہ اخلی او ان شاء الله امید ده چې کار رواني او وسایلم ټیکوي نو ان شاء الله مونږ بچی ده ملیریا په حکومت یو ابجیکټیو هم ده ګولې ده چې ملیریا کم از کم ده اول مونږ د پاره خصوصا د ضلع خیبر نو عموما چې پټول کې پیکې کې ده الیمینیټ شي.
ډاکټر ظفر خان ویل چې دوی د ملیریا د مخنیوي لپاره په سیمه کې د آگاهې کمپین هم پیل کړای او هڅه کوي چې د دغه ضلع ولس د ماشو چیچلونا وژغوري او دغه ناروغي مکمل لمنځه یوسي.
آگاهي مهمونه هم کول بیا زیات تر هغه ځینو کې چرته د ملیریا کې شونه ډیر زیات دي او د دې لپاره زموږ پراپر یو سیکشن دی هغه ته وکټر کنټرول وي دا هغه خپل یو کوارډینیټر ما سره هغه د لاندې سټاف یې ملیریا سپروایزر زی او په پوره ضلع کې مختلف سینټر دي هلته بینر هم لګېدلي وي د عوامو سهولت لپاره چې چرته موږ فری ټیسټ او فری دوایانې ورکو او دې نه علاوه اوس د حکومت یو دغه اکټیویټی را روانه ده چې پای کې موږ مچردانې تقسیمو.
د خیبر ضلع د ملیریا د مخنیوي څانګې و چارواکي خان نیم الله مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې یوازې په اگست میاشت کې په خیبر ضلع کې څه باندې 3000 ټیسټونه کړي چې په هغې کې خواوشا 8000 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي او ملیریا متاثره کړي. د باډې تحصیل یو مدني فعال محمد شفیق پرده وایي چې دوی لا هم د خیبر ضلع د صحت محکمې د کار نه مطمئن نه دي او په کار ده چې په مؤثره توګه خپل کمپین وکړه او د ماشو ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړه.
مختلف قومونو کې د کال نه بل کال لا زیاتر پازیټیو ټیسټونه راځي او ملیریا د هغې نه زیاته وي. نو موږ دا مطالبه کوو د حکومت نه چې په غټه سطح باندې د دغې خلاف اکشن واخیستل شي او د موږ له په غټه سطح باندې فری میډیکل کیمپونه انعقاد وشي. ورسره په غټه سطح باندې په علاقه کې سپرې پکار دو.
د خیبر ضلع د ملیریا مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې ملیریا تبه د یو مخصوص ډول شي د چیچلو نه لګي او لس له هم پکار دی چې احتیاطي تدابیر خپل کړي، ګنده اوبه او ډنډونه ختم کړي او د ماشو سپری استعمال پیل کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
دا هم د دې خبرې غړی روسته رپورت. د بلوچستان حکومت ویلي دی چې په صوبه کې له 1.5 لک څخه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. صوبایي حکومت د محکمه تعلیم په مرسته نه یوازې زیات ماشومان په سکول کې داخلولو کمپاین پیل کړی، بلکې ویلي دی چې د 400 زیات بند سکولونه یې بیرته خلاص کړي دي. حکومت دا پریکړه کړې ده چې په صوبې کې د تعلیم د ودې په خاطر به 10000 نوي استادانو ته د کنټراکټ پر بنسټ کار ورکوي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي چې په صوبه کې د تعلیم و وضع تر هغې پورې نشي سمېدلی چې تر څو د سرکاري افسرانو خپل زامن هم په سرکاري سکولونو کې زده کړې ونه کړي. نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان حکومت ویلي دی چې په صوبه کې شاوخوا 1.5 لک ماشومان د سکول څخه د باندې دي. دا خبره د بلوچستان وزیر تعلیم میرمن رایلا دورانی د ستمبر په 12 نیټه په کوټه کې د تعلیم یا لوستو د نړیوالې اونۍ په ترڅ کې و جوړ شوې د سترویته کړې او ویلي دی چې محکمه تعلیم په دې وروستیو کې 400 بند سکولونه بیرته خلاص کړي دي. د دې وروسته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي وویل چې هغه غواړي چې د صوبې 90% سکولونه سمدلاسه خلاصی او یو ماشوم هم د سکول څخه بار پاته نسی.
میرے لیے کوئی سکسس سٹوری نہیں ہے کہ ہم نے 400 سکول کھول دیے.
زما لپاره دا کامیابه کیسه نه ده چې موږ 300 سکولونه خلاص کړل. کامیابه کیسه دا ده چې څومره هم بند سکولان دي هغه باید چې سل په سل کې خلاصی. یو سکول هم باید داسې نه وي چې هغه بند پاتې وي.
ایک بھی ایسا سکول نہیں ہونا چاہیے کہ جو بند.
علاوه وزیر زیاته کړه چې صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د ودې او استادانو د کمښت د پوره کولو په خاطر نږدې 10000 استادان باید د کنټراکټ پر بنسټ په کار ولګوي. د دې دستورې د نور حال په اړه مشکله د بلوچستان د تعلیم د سکرتر صالح خان ناصر سره تماس ونیوي. نو هغه و مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي پړاو کې به 1.5 لک ماشومان په سکولو کې داخل کړل سي.
موږ ټارګټ تا دی فلاله کوټه ډیسټریکټ کې د کمې اندازې مطابق 1.5 لک کوشنیان چې دي هغه به موږ د دې پروګرام ته انرول کوو. هغه کې سیکنډ شفټ شامل دی که فرسټ ټایم کې سکول نه سي اکوموډیټ کوي تعداد زیات دي نو په سیکنډ شفټ کې موږ به کار کولای شو. چونکې سی ایم صاحب چې نن زور ورکړي پر دې خبره باندې چې په جای د دې چې صرف کوټه پر محدوده کوي دا کمپین دی اکراس د بورډ اکر د صوبه کې کېږي. نو تر دسمبر پورې سی ایم صاحب دا ټارګټ ورکړي وایي زه چې دی کم از کم 90% سکول فنکشنل غواړم.
بلخوا د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزي مشر ډاکټر کلیم الله بړي سراته وویل چې په صوبه کې د تعلیم د ودې د سمولو په خاطر په کار دی چې د سرکاري سکولونو استادانو په ښه توګه د جدیدو علومو په برخه کې تربیه وسي.
په سرکاري سکولونو کې چې کم استادان دي هغه زیات کوالیفایډ دي، جبکې پرایویټ سکولونو کې استادان ډایرکټ اپوینټمنټ وي، ډېر کم سیلري وي، د هغې سلیبس کورسونه هم بدل وي. خو البته سرکاري سکولونه زیات چیک واړي، د هغې حاضري، د استادانو پرفارمنس، د بچانو چې کوم کوالټي ایجوکیشن دی هغه انشور کېدل غواړي. لیکن پرایمري سکولونو کې زیاته توجه غواړي چې دا بچان ښه تعلیم سي او هغه ټول سرکاري ملازمین پروفیسرز افیسران مجبور کړي چې خپل بچان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي، هغې له وجې بهلته زیات چیک وي.
تر ډول په کوټه کې د بلوچستان بریال سید علي شاه بیا وایي چې د تعلیم وضع تر هغه وخته پورې نه سمیدلای چې تر څو د په خبره د حکومتي افسرانو او استادانو خپل بچان په سرکاري سکولونو یا ښوونځیو کې داخل نشي.
یو سوال دا دی وزیر اعلی صاحب، بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي، د سیکسي ایجوکیشن بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي، او بیا ته په خپل سرکاري استادان راوخه، دا هغو بچانو په سرکاري سکولانو کې سبق نه وایي. دا هسې اعداد او شمار دي. زما په فکر سره د اولس سره دوکه ده. د تعلیم د بهتري یا د کم چې د سکول څخه د باندې کشنیان دي، د هغو بیرته سکولو ته راوستلو ما ته څه سیریس ګام نه معلومیږي.
بلې غاړې ته د محکمې تعلیم د یو رپورټ له مخې د اوسني حکومت په وخت کې نور 1524 سکولونه بند سوي دي. په رپورټ کې زیاته سوي ده چې د بند سکولونو د خلاصون لپاره صوبایي حکومت و 14000 نوو استادانو ته اړتیا لري.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.